امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د خبرونو لنډیز، طالبان د هغې حملې ادعا کوي چې درې تنه امریکایان پکې په افغانستان کې وژل شوي دي. په پاکستان کې د شیعهګانو په جومات باندې حمله کې 50 تنه وژل شوي دي، او د امریکا په وزوای د ائتلاف په بمباری کې تیره هفته د اسلامي دولت په نامه د ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د عراق په موسل ښار ته نږدې ووژل شو. السلام علیکم، ارو او جوړ او خوشاله اوسئ. د دې سهار په دې خپرونه کې به د عراق په باره کې رپورټ درواورو، او په آخر کې به یو مرکه درواورو. خدا دې اوس پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
د امریکا د دفاع د وزارت په درو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قوا او د غړو د روزنې چارې ورپغاړې وي، او د پنځشنبه په ورځ د کابل په هوایي میدان کې دز یور باندې وسوي او ووجل سول، په دې اړه د اردو منابعو ویلي چې هغه یو خپلمنځي حمله و، خو طالبان ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. د طالبان ویانز به غلام مجاهد ویلي چې د دوی یو نفر د کابل په هوایي ډګر کې دا حمله کړې، او د حمله څخه وروسته په دزو کې وجل سوي دي. په تیر وختونو کې هم افغانانو په عسکري جامو کې په خپل امریکایي نظامی همکارانو باندې دازې کړې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې یو افغان عسکر په امریکایي تورن جنرال باندې دازې وکړې او وی واژه. پاکستاني چارواکو ویل دي چې پرون د سند په ولایت کې د شیعهګانو په یو مسجد کې د جمعې د ورځې د لمانځه په وخت د قوي بم چاودنه سوې، لږ تر لږه 50 کسه پکې وژل سوي او څه د پاسه 50 تنه زخمي سوي دي. د حمله د کراچي څخه 400 کیلومتر لیرې د شکارپور د لکیدار په سیمه کې سویده. ویل کیږي په زخمیانو کې د ځینو حال ډیر سخت دی. د جندولا ډلې چې د پاکستاني طالبانو څخه یوه بیره سوې ډلې ده، ویلي دي چې د حمله هغې کړې ده. په پاکستان کې توندلاري سنی مسلمانان عموما د شیعهګانو پر ځایونو او مذهبي مؤسسو باندې حملې کوي. شیعهګان د هغه هیواد په نفوسو کې 15 برخه تشکیلوي. په پاکستان کې په تیرو 2 کالو کې څه د پاسه 800 شیعهګان وژل سوي دي. پاکستان د تیر دسمبر په میاشت کې د طالبانو د هغې حملې څخه وروسته چې په پېښور کې په یوه ښوونځي باندې وکړه، او 145 کسه چې زیاتره ماشومانو ووژل، د زیاتې خبرداری په حال کې دی. د امریکا اردو ویل دي چې د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې تیره اونۍ د عراق د موسل ښار ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د کیمیاوي وسلو یو کارپو وژل سوی دی. د امریکا مرکزي قومنداني پرون د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې دغه سړی ابو مالک بللی، او ویلي دي چې ابو مالک د صدام حسین د واکمنۍ په وخت کې د کیمیاوي وسلو انجینیر و، او وروسته په 2015 کال کې په عراق کې د القاعدې سره یو ځای شو. دا بیانیه څو ساعته وروسته له هغه خپره سوې ده چې د عراق کوردي قواوو د کرکوک په ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو یوه لویه حمله په شا وتنبوله. دا حمله پرون د جمعې په ورځ وسوه، او پکې یو لوړپوړی کوردي قومندان وژل سوی دی. چارواکو ویل دي چې بریج جنرال شیرکو فاتح او لږ تر لږه 15 تنه کوردي جنګیالي د کرکوک ښار ته نږدې د اسلامي دولت د مبارزینو سره په جګړه کې وژل سوي دي. په کرکوک کې د امریکا غږ دپاره یوه خبریال وویل چې د اسلامي دولت مبارزینو د پنجشنبه په ورځ د څو جبهو څخه په پیشمرګه قواو باندې حملې وکړې. خبریال وویل چې هغوی وکړای سول پرمختګ وکړي او څو سیمې ونیسي، خو وروسته ډیرو پیشمرګه قواو، پولیسو او امنیتي قواو د جمعې په ورځ ځینې سیمې بیرته ونیولې او هغوی یې په شا وتنبول. د کرکوک والي د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل دي چې په دې جګړه کې د اسلامي دولت ډیر مبارزین وژل سوي یا زخمي سوي دي. د بلې خوا پرون په بغداد کې په یوه ګن مارکیټ کې د دوو بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او 40 تنه زخمي سوي دي، او د سمارا ښار ته نږدې په شخړو او جګړو کې هم 4 کسه وژل سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو،
منځنی صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بل اونۍ یوکرين او جرمني ته سفر وکړ او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په شمول به د چارواکو سره خبرې وکړ. د بهرنیو چارو وزارت نتاخی جنساکی پرون د جمعې په ورځ وویل چې کیری به په کیف کې د یوکرين د جمهور رئیس پیترو پاراشنکو سره وګوري. دا ملاقات په داسې حال کې په نظر کې نیول شوی دی چې د امریکا او روسیې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او امریکا او لویدیز متحدان وایي چې د هغې وجه په یوکرين کې د روسیې مداخله ده. داسې اوازه هم ده چې کیری به بل اونۍ روسیې ته هم سفر وکړي، مګر د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د هغه په دې سفر کې نور تمځایونه په نظر کې نه دي نیول شوي. نتاخی ساکی وویل چې کیری دا توقع لري چې دی او لاوروف به په مونیخ کې د امنیت د غونډې څخه بهر وګوري او دواړه به په یو لړ مسئلو باندې بحثونه وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس سټالتنبرګ هم په نظر کې لري چې په مونیخ کې د دې غونډې څخه بهر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. ناتو دې ته اشاره کړې چې غواړي د روسیې سره نظامي همکاري بیا پیل کړي. پرون د جمعې په ورځ په ختیځ یوکرين کې د توپونو په ډزو کې زیات شمېر ملکیان په داسې حال کې وژل شوي دي چې د کیف او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې ناکامه شوې. د یاغیانو تر کنټرول لاندې د دونیس د ښار ادارې رپورټ ورکړی او ویلي دي چې 15 کسه هغه وخت د توپونو د مرمیو په شلیک کې وژل شوي دي چې د یو کلتوري مرکز مخې ته د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړو او دوه نور کسان د ښار په یو بل سیمه کې د توپ د مرمۍ د لګېدو له کبله مړه شوي دي. د دې ښار چارواکو د دې حملو مسؤلیت د یوکرين په حکومتي قواو باندې اچولی دي، خو د یوکرين د حکومت د ملي امنیت او دفاع شورا د دې مرګونو ملامتي پر یاغیانو باندې اچولی او ویلي دي چې ټول اوه کسه وژل شوي دي. د یوکرين اردو د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه عسکر وژل شوي او 39 زخمي شوي دي. د یوکرين چارواکو دا هم ویل دي چې اوه تنه ملکیان د جمعې په ورځ د دیبالت سیف په ښارګوټي کې د یاغیانو د توپونو په ډزو کې وژل شوي دي. د حزب الله مشر حسن نصر الله ویل دي چې په لبنان کې ډیره دغه مبارزه ډله د اسرائیل سره جګړه نه غواړي، مګر دې ته چمتو ده چې په هر ځای او هر وخت کې دا جګړه وکړي. نصر الله د مراسم په لړ کې چې په ویډیو کې خبره شوی دی، د حزب الله شپږو جنګیالیو او یو ایرانی جنرال ته چې د جنوري په 13مه د اسرائیل په هوایي حمله کې په سوریه کې وژل شوی وو احترام څرګنداوه. هغه د حمله د قتل جنایت وباله. د بلجین څارنوالان ویل دي چې هغه څلور کسان چې په تروریستي اعمالو کې د برخې اخیستو په ګمان د جمعې په ورځ نیول شوي دي، دا الزام پر لګېدلی دی چې په هغه پروژه کې لاس درلود چې د جهاد دپاره جنګیالي استخداموي او سوریه ته یې استوي. چارواکو وویل چې دغه مشکوک کسان د هالند سره سرحد ته نږدې د لیمبرګ په ولایت کې په 22 ځایونو کې د تلاشیو په وخت نیول شوي دي. د بلجیم یوې ورځپاڼې ویل دي چې د تلاشیو په وخت کې وسلې یا بمونه نه دي پیدا شوي. بلجیم د جنوري د 15مې را په دې خوا چې چارواکو یوه تروریستي شبکه چې په پولیسو باندې د حملو دسیسه کوله ړنګه کړه، د زیاتې خبرداری په حال کې دی. د یو بل خبر له مخې په یمن کې ډېره د القاعدې د یو مشر له قوله پرون د جمعې په ورځ ویل شوي دي چې فرانسه د اسلام د ډېر لوی دښمن په توګه تر امریکا هم اوښتې ده. دا اواز په یو فیته کې چې په فیسبوک کې خپره شوې ده، یو چا د ابراهیم الربایش په نامه د فرانسې یادونه کړې او ویل دي چې مسلمانان باید بېله پښتنې پر هر هغه چا باندې حمله وکړي چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کوي. او جمهوری غوښتونکي میټ رامنی چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخابات د جمهور رئیس باراک اوباما په مقابل کې بایلودل، ویل دي چې دی به په 2016 کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره بیا ځان کاندید نه کړي. د مساچوسټس د ایالت دغه پخوانی گورنر پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ. هغه په دې وروستیو وختونو کې ویلي و چې دی د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په اړه فکر کوي، مګر کله چې هغه د دې کار لپاره د ملاتړ د ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړې، د هغه څو پخوانیو ملاتړ کوونکو ورته وویل چې هغوی اوس د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د ورور د فلوریدا د پخواني گورنر جیب بوش ملاتړ کوي. دا به د جمهوری ریاست لپاره د میشامنی دریم ځل ځان کاندیدول وی هغه ځان کاندیدول وو. هغه په 2008 کال کې هم د جمهوری ریاست د کاندیدول لپاره د خپل ګوند ملاتړ ترلاسه کړی وو. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو اوس به رپورټونه راوخلو. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت او کوردي پیشمرګه قواوو ترمنځ د جمعې په ورځ د عراقي کردستان د کرکوک ښار سره نږدې تازه جګړې وشولې. په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې کم تر کمه 20 کسان ووژل شلو. پام وکړی القاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانیان رپورټ چې سلمان شابه درته در واوروي.
کوردی چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د عراق شمالي ښار کرکوک په جنوب کې د پیشمرګه قواو او اسلامي دولت د جنگیالو ترمنځ په سختو جګړو کې د کوردانو د یو قماندان په شمول اته کوردی ملیشا وژل شوی دی. دا په کرکوک کې د دواړو خواو ترمنځ د نښتو په دوران کې د اتوماتیکي وسلو د ډزو اوازونه چې اورېدل کېږي. کرکوک چې د خامو تیلو ډېر زیاتې زیرمې او څاګانې لري، د اسلامي دولت ډله غواړي چې له کوردانو نه ونیسي. او په کومه چټکۍ او سرعت سره چې هغوی پرونی حمله وکړه، د دې خبرې یو ښه ثبوت وړاندې کوي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د څو میاشتو مسلسلو هوایي بمباریو او په عراق او سوریه کې د جنگ په میدان کې د ولړماتو باوجود د اسلامي دولت زور نه دی کم شوی. هغوی په خار کې دننه د موټر بم یو غټه چاودنه وکړه او کوخخ کاو چې د کرکوک د پولیسو د عمومي قرارګاه دروازه په بمونو والوزي او په زور ورننه وزي، خو حمله بریالی نشو. د موټر بم د چاودیدو په نتیجه کې د پولیسو قرارګاه ته تاوان ورسېده او کوردی مزدوران لګیاو صفایي کوله. په سیمه کې د امریکا غږ یو محلي خبریال وای چې د اسلامي دولت جنگیالو له څو خواونه په کرکوک باندې د پنځشنبه په ورځ ناوخته حمله پیل کړې او د پیشمرګه قواو سره د ښار په لیدوزو او جنوبي لیدوزو برخو کې خونړۍ نښتې وکړې. د امریکا غږ د کوردی څنګه خبریال چې د جنگ صحنې په خپلو سترګو ولیدله وای چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنځشنبه په شپه د ښار ځینې برخې له پیشمرګونه قبضه کړې وې، خو د جمعې په ورځ کوردانو ځوابي حمله وکړه او د سختو جګړو نه وروسته بیرته ونیولې. لبلی خوا د عراق په پایتخت بغداد کې په پرله پسې ډول د بمونو چاودنې شوې دي چې ټول ښار یې ولړزاو. یوه چاودنه د ښار په باب شرقیه ناحیه کې د کپلو د پلورلو په یو مارکیټ کې وشوه. شاوخوا ودانیو ته زغ زیات تاوان واوښته. عراقي قواو د جمهوریت پل وتاړه او شاوخوا لارې هم بندې کړې. یو عیني شاهد امریکا غږ ته ویل په دواړو چاودنو کې بېګنا ملکي وګړي هم وژل شوي دي، ځکه چې د جمعې ورځ وه او زیات شمیر خلک مارکیټ ته د سودا خصو لپاره راوتلي وو.
ان الحکومه ملزمه بالتحقيق.
دا په نجف کې د شیعهګانو د یو دینی عالم غږ دی چې د جمعې په ورځ د لمانځه د ادا کولو وروسته د خطبې په دوران کې د آیت الله علي السیستاني په استازیتوب خبرې کولې. نوموړي وویل چې د عراق حکومت دی د هغو بې ګناه کسانو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي چې د عراق د شیعه رضاکارو ملیشو په لاس وژل شوي دي، او هر څوک چې په دې ډول ناروا جرمونو کې لاس لري باید سزا وویني. په عین وخت کې کوردي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت نه د عراق د دوهم غټ کار موصل د نیولو لپاره شاید چې بل کال په مني کې عملیات پیل شي. مخکې له دې نه امریکایي چارواکو ویلو چې د موصل د بیرته نیولو لپاره به سا کال په پسرلي او یا دوبي کې نظامي عملیات شروع شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راوخلو. په نورستان کې د سخت ژمي له امله روغتیا پالو د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټولو ولسوالیو کې درمل ذخیره کړي دي. پام وکړئ دې رپورټ.
نورستانیان کلی وی خو دروان کړنګ ژمي یخنې او واوري آرام ته نه دی پری خو دي روغتیاي چارواکي په دغه ولایت کې د ژمنۍ ناروغیو پر وړاندې د کلکو تدابیر خبر ورکړي. په دغه نسبتا غرنۍ او یخه سیمه هر کال دومره واوري او باران کیږي چې اوسیدونکي په جمو جمو له خپلو مینو نشي راوتلی. په نورستان کې د ژمي یخه هوا یوه خوا او د روغتیایي مرکزونو او دارو درملو نشتونی هغه لویه ننګونه ده چې اکثره ماشومان او لویانې د مرګ تر کومې رسوي. نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل امریکا غږ ته وویل چې ټولو ولسوالیو ته په سږني ژمي کې د راتلونکو شپږو میاشتو دارو درمل له وړاندې رسولي دي. هغه وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې هر ژمی د ولسوالیو ترمنځ د واورو له امله په تړلو لارو درمل نشي وړل کېدلی.
مراکز د منګ شپږ میاشتو دوا چاغه کې د ټولو مرزونو د پاره د هغه خپل پلان مطابق ټولو سیمه مراکز هغه سیمه مراکز چې بستردار دي هغه ته منګ محروقات تیل لرګي هم خریداري کړې دي. ټول سیمه مراکز تر کامدیش برګي مټال منډوله پورې ملګلې.
ډاکټر اسماعیل وایي لپخوای روغتیایي اسانتیاوي د پام وړ خېشوي خو تیر ته په کتو سکال هم د ځینو ژمنیو ناروغیو قوي احتمال شتون لري.
هلته یخني زیاته ده سینه او بغل امراض هلته زیات واقع کېږي او دې په څنګ کې سالات هم کله کله زیات پیمانه سره هلته واقع کېږي نو دغه مرزونو اندېښنه زیاته ده او موږ ورته تدابیر نیولي.
په همدې حال کې د نورستان اوسیدونکي دغلته د شته روغتیایي اسانتیاو ډېر خوشحاله نه دي او وایي په تیرو کلونو کې هم د دوی ګڼو ناروغانو په سخت ژمي کې له نه درملو ساګانې ورکړې دي. دوی د بانډو خلکو ته د درملو رسول غواړي.
دغه په هره درو کې داسې کلینیکونه جوړ شي فرعي کلینیکونه چې هلته دوایانې د دولت لخوا یا د موسسې لخوا هلته ورسوي چې هلته په نږدې کې خپله دغه تداوي وشي.
هغه نشته نخري مطلب بسنه نه کوي مطلب په دې څه کې لکه د دولت توجه خاص کار د ریاست صحت د ولایت نورستان جدي اقدامات.
ځینې نورستاني وګړي خو ځانونه لا لوړاندې په ژمنۍ ستونزو کې راګیر ګڼي. دوی وایي چارواکو مشکلات نه دي حل کړي.
دا اوس دغه څو ورځې مخکې نه داسې بارانونه دي واورې وي اوس هم دغه دی چې د اسمان کړو بل دا ډېر ماشومان سینه بغل دي او بعضې مریضان دي نور تبه ده او داسې نور مریضان ډېر دي مشکلاتونه زیات دي نو نورستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده.
دا وخت په ټول نورستان کې 25 روغتیایي مرکزونه شته چې درې هغه یې د ولسوالیو په کچه روغتونونه دي. لویه ننګونه دغه لرې پروت ولایت ته د ښځینه روغتیاپالو نه ورتګ دی چې د نورو سربیری ښځینه له عادي ناروغیو د مرګ تر بریده رسېږي. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
لن خبرونه. د امریکا د دفاع د وزارت په درو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قواو د غړو د روزنې چارې ور په غاړه وې او د پنجشنبې په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډزې ورباندې وسوې او ووژل سول، په دې اړه د اردو منابع ویل دي چې هغه خپلمنځي حمله وه، خو طالبان ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده. پاکستانی چارواکو ویل دي چې پرون د سند په ولایت کې د شیعهګانو په یوه مسجد کې د جمعې د ورځې د لمانځه په وخت د قوي بم چاودنه سوې، لږ تر لږه 50 کسه پکې وژل سوي او څه د پاسه 50 تنه زخمي سوي دي. د امریکا اردو ویل دي چې د ایتلافي قواو په هوایي حملو کې تېره اونۍ د عراق د موسل سره ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د کیمیاوي وسلو یو کارپو وژل سوی دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به بله اونۍ یوکراین او جرمني ته سفر وکړي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په شمول به د چارواکو سره وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راواخلو. افریقایي اتحاد د بشري حقوقو د ډلو او د مدني ټولنو اعتراضونه رد کړل او د زمبابوي ولسمشر رابرټ مګابي د دغه اتحاد د رئیس په توګه انتخاب کړ. د امریکا غږ خبریال گیبی جوزلو په خپل رپورټ کې نو وایي چې نوی کلن مګابي په داسې حال کې د دغه اتحادي مشري په غاړه اخلي چې دغه اتحاد د باکو حرام، د بغاوت او جنوبي سودان د تشدد او په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ساري ناروغي د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. خلیل خان به د دغه رپورټ خلاصه در واوروي.
مګابي د جمعې پر ورځ دغه اتحادیې په غونډه کې چې په ادیس ابابا کې پیل سوه د رئیس د څوکۍ دپاره انتخاب سو. د زیمبابوې ولسمشر د لسیزو کلونو تجربه لري او له هغه څو مشرانو څخه یو دی چې د 15 مخکې د افریقایي اتحادیې له مخې د یوې متحدې افریقا سازمان جوړ کړی وو. مګابې د جمعې پرز د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دغه سازمان به په خوانی اهداف ته په کتو سره د راتلونکي تګلاره هم وټاکي او هغه په خاصه د اقلیم په بدلون، کرنې او د تاسیساتو پرمختګ ټینګار وکړ. د وویل
With this noble agenda, we must emulate and draw inspiration from the principled stand and selfless sacrifices that our forebears made to bring us a strong
and united Africa متحد افریقا پرپریشی چې موږ نن ورځ افتخار ورونی کوو. خو ښاغلی موګابي په خپل هم یو سابقه لري. هغه د یو داسې مشر په نامو پیژندل کیږي چې د قدرت د نیول لپاره هر څه کړي او د اپوزیشن غړي یې په ظالمانه توګه ځپلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل یو بیانیه خپره کړي او په موګابي باندې ټینګار کړی چې د رئیس په توګه په خپله یوه کلنه دوره کې د بشري حقوقو اندېښنو چې د ده هېواد هم پکې شامل دی غم دی وخوري. ښاغلی موګابي په دې مشهور دی چې د امر یې ورکړی و چې په زمبابوې کې د سپین پوستو بزګرانو مځکې بیرته ځینې واخیستې. موګابي وویل
African resources should belong to Africa and to no one else except to those who we invite as friends. Friends we shall have, yes.
The Africa manabe da Africa yan. Bal hit so qurbani hak na dari. Pratala hago che moje dostano patoga rabalu dostan baid mushularu. Kho istmargaran aw da shke lak da para nur zainasta. Shagale Mogabe da Mauritania ulusmashar Mohammed Abdulaziz Przai د افریقایي اتحادیې رئیس وټاکل شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راوخلو. پاکستاني چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د سند صوبې په شکار ارپور ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې د بم غټه چاودنه شوې چې له عملیه 50 کسان وژل شلو او 16 نور زخمیان دي. پام وکړئ، له اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به در واورل.
پولیس وایي چې د کراچۍ له ښار نه تقریبا 370 کیلومتره لرې د شکارپور په ښار کې د شیعهګانو په جماعت یا امام بارګاه کې پرونی زورور چاودنه هغه وخت وشوه چې خلک پکې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي وو. د نجات او ژغورنې عملی ویل چې د بم چاودنه دومره زورور وه چې د جماعت یوه برخه یې وغورځوله. زیات شمېر کسان د خاورو خزلو لاندې شو. دا چاودنه په یوه میاشت کې دوهمه مرګانۍ چاودنه وه چې په پاکستان کې د شیعهګانو په یو جماعت کې کیږي. د دې نه مخکې په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه هم پکې پرته ده، د شیعهګانو په لیوې امام بارګاه باندې د وژونکي حملې له امله شپږ کسان وژل شوي وو. ځینې خلک په دې ګمان دي چې په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تشنج په زیاتولو کې سعودي عربستان او ایران لاس لري، چې تر اوسه پورې په نتیجه کې د دواړو خواوو ترمنځ په زرګونو کسان وژل شوي دي. ګمان کیږي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب نه وروسته سعودي عربستان په پاکستان کې د ایران د طرفدارو شیعهګانو د نفوذ د کمولو په خاطر ځینو سنی سازمانونو ته پیسې ولېږلې او په عین شان تهران هم خپل ملاتړ کوونکو ته پیسې ورکوي چې د خپلو فعالیتونو ساحه پراخه کړي او د سعودي عربستان د نفوذ خپرېدو مخه ونیسي. ویل کیږي چې ایران او سعودي عربستان دواړه په پاکستان کې د سنیانو او شیعهګانو د دینی مدرسو د پیاوړي کولو په منظور هر کال ډېرې پیسې مصرفوي. د پاکستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر معین الدین حیدر وایي چې نور ملکونه له پاکستان نه د خپل رقابت او سیالۍ لپاره د نوموړي په وینا د جنگ د میدان په توګه کار اخلي.
Everybody knows that there are people, there are countries in this region who are supporting one faction or the other and who are fighting their proxy war.
په دې کې په هیګي چې د سیمې ځینې ملکونه چې د یوې ډلې یا بل ډلې ملګرتوب کوي په پاکستان کې په غیر مستقیمه توګه خپل جنگ پیل کړی دی او سنیان او شیعهګان په خپل منځون کې سره اچولې دي. زما په فکر دغه جنگ اوس هر څوک په سترګو ویني. په عین وخت کې د لښکرې جنگوي ډلې چې د پاکستاني طالبانو نه ځان جلا کړی دی او ګمان کیږي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره بیعت کړی، په شکارپور کې د پرونی حملې ذمہواری قبول کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان په سنا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سناتور رؤوف لالی وای چې د راغوزیدونکو لوی سړک مخه د پنجاب صوبې لوی لارې وراړولې ده او له هغه ځای ګوادر ته وغځول شي. خلیل خان په د سناتور رؤوف لالی سره مرکه کړې ده چې په ګډه به اوس واورو.
پاکستان او چین تیر کال یو تړون لاسلیک تقریبا شاوخوا وایي 25 میلیارد ډالر د چینایي کمپنۍ برازي او پاکستان کې به دا پانګه چونه کوي او یو سړک به تیریږي هغه د کاشغر تر گوادره پوری. د غاول پلان دا و چې دا سړک د کاشغر به گلګت راتو به خیبر پښتونخوا او د غرز د بلوچستان پښتني سیمو سره جو کوټه به گوادر لته او اوس وای د غلار د اوسنی واکمن حکومت د نواز شریف حکومت بدل کړی ده. نو تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې دا لاره واقعتا بدل سو په دې اکله تاسو خبرګون څه ده؟
دا بنیادی خبره ده د څنګه چې تاسو او فرمایل په لومړي ځل چې کوم ټایم د دې اکنامیک کوریډر کوم اعلان شو په ګوادر کې او په دې کې مر د ملک موجوده وزیر اعظم نواز شریف او ورسره چینا دا حکومتي الکاران تر صادکاران دا ټول موجود دي. نو په دې کې په ډېر واضح توګه دا وایي شو چې دا موږ له ګوادر څخه یو داسې اکنامیک کوریډر جوړو چې دا به د ګوادر څخه ځي بیا تر خوزدار پورې بي سیما خوزدار بیا به کلات بیا به کوټه او د کوټ څخه بیا دا راځي داسې د ژو پر لار او د کوټ چې کوم 400 ورته ویل کېږي د کوچناغ بازار ته چې د چمن پر روډ باندې کومه لار ځي دا به ځي تر چمنه او له چمنه ته افغانستان وستی ریاست اوسه او له دې ځای له ژو به ته بیا د ټانک بیا تر خیبر پښتونخوا او بیا به دا ځي تر کاشغره پورې. دا یو اکنامیک کوریډر دوی اعلان کو او اعلان هم په دې معنا کوي چې چونکې په بلوچستان کې او پښتون بلوڅ دا ګډه صوبه چې دا جنوبي پښتونخوا او په بلوچستان کې چې دا کوم اولس د اساسي مرومي سره مخامخ دی نو د دې اولس لپاره یو داسې اکنامیکل زون جوړ شي چې دا نه یوازې صرف ګوادر ته د تجارت او د کاروبار ذریعه جوړ شي بلکې په دې کې د اولس لپاره وا په مختلفو شهرونو کې دننه غټ غټ د ترانسپورټ ذرایع پیدا شي دلته د کاروبار او د بزنس او د هوټلینګ او یو جدید کوریډر د تجارت د کاروبار جوړ شي چې په دې کې په پښتون بلوچ کې د صوبې کې ګاډیر او د خوشحالي اظهار وسو. د دې بعد دا خبره څه وخت خاموش شو بیا چې کوم ټایم تیر کال ز سېنیټر اوټاکل سم بیا چې مجالو په لومړي ځل دا خبره چې په سېنات کې رااله نو دې کې ګوا دوه رائے نشته چې پښتونخوا ملي او پارټي ته ټول لمخه په لومړي ځل باندې د دې نقشې مخالفت کو او هغه په دې وجه باندې چې کوم زمر هغه لار چې د شیر شاه سوری په مستلا چې دی وویل د کابل ته بیا تر دلی پورې دا کوم لار ده او دغه سي دلته د لکوټي څخه چې دا پر بلوچ وطن کې تر ګوادر کوم لار تاریخي لار ده نو په دې لار په ذریعہ چې کوم تجارت او د کوریډر یو ریلوی لین او یو نوې روډ دا دواړو منصوبه وا بیا په دې کې مرته دا معلومه شو چې دوی یو بل نقشه راایستلې ده رته ډیرو یو سیکشن دی چې دا د دې سیمو خوردار په مابین کې روډ دی وایسته او رته ډیرو ته دوی کار شروع کړي موږ پر دې باندې په لومړي ځل باندې ما په سېنات کې په پوینټ اف آرډر دا خبر راپور تکړه چې دا مرته یو شک را پیدا کړي چې دا زموږ اکونومیک کوریډر چې دی دا څه لینک روډ په ذریعہ باندې په پنجاب ای وی اس تک نوډوي او بیا په خبر پښتونخوا کې پر یو داسې روټ باندې باسي چې پای کې د پښتانه د ولس بګوا په دې کې هیڅ ګواز تجارت کې به د دوی شراکت نه وي. نو لازم مر د دې مخالفت کو په دویم ځل باندې مر لاړو د ګوادر په دوره باندې زه د ډیفنس کمیټي د سټینډینګ کمیټي ممبر يم او په اخ کې دوی زمر د پارټي چیرمن محترم محمود خان اڅکزي ته وینا وکړه چې تاسو براسي خداغه په نمایندګی زموږ ایم ان ای عبدالکار خان ودان له مصر لاړو الته چې ماشه مسته کوم بریفینګ راکل کېدو په هغه بریفینګ کې دا خبره رااله نو ما په هغه مجلس کې احتجاجن زه ولار شوم او ما هغه څنګه دې خبره
درنو اوریدونکو زمنګ نیم ساعت اورسته خبرونه پاتوره ستاده د بلنه درکو د ریخ خبرونه تاسو ته به ورسته به خبره شي.